آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ماښامنۍ خبرونې پیل شوې. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو غونډه پای ته رسیدلې. د فرا په ولایت کې طالبانو 15 حکومتي عسکر وژلي دي، او د مالیزیا نوی دو نوی کلن صدر اعظم خپل پخوانی سیال او مرستیال معاف کړ.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې اوریدلی سي چې په اندونزیا کې د دینی عالمانو غونډه پای ته ورسېده.
یو دا چې افراطیت یا تشدد او یا هم تروریزم د هیڅ دین، د هیڅ هیواد او د هیچا تابع نه ده.
افغان ځواکونو په لغمان کې په نظامی عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي.
موږ په مرکز محترلام او شنګ ولسوالۍ مربوطاتو کې دغه عملیات کړي دي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسري شورا یو غړی وایي چې نن د جمعې په ورځ د غوایي په 1 د اندونیزیا د بوګور په ښار کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمان غونډه چې 10 افغان علماو پکې ګډون کړی او مشري د مولانا قیام الدین کشاف په غاړه وه، د یوه پریکړلیک په صادرېدو سره پای ته رسېدلې ده. د دغه شورا یو غړي او ویان مولوي محمد قاسم حلیمي امریکا غږ ته وویل چې شاملو خواوو د افراطیت او تشدد غندنه کړې ده. نوموړي وویل
یو دا چې افراطیت یا تشدد او یا هم تروریزم د هیڅ دین، د هیڅ هیواد او د هیچا تابع نه ده، او د درېو هیوادونو علماو په دې فیصله وکړه چې د دې په مقابل کې به دوی یو موقف نیسي او د هیڅ نوع افراطیت ته به اجازه نه ورکړي په منطقه کې چې دوی فعالیت وکړي.
د دې غونډې اصلي هدف او مقصد دا و چې په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې په لارو چارو باندې غور وکړي. لومړنۍ غونډې د پاکستاني او افغان عالمانو ترمنځ د اختلافاتو له امله بې نتیجې ثابته شوه. په فرا کې 15 عسکر وژل شوي دي. د فرا ولایتي مقاماتو ویلي دي چې تېره شپه د فرا په ښار کې او په ځینو نورو ولسوالیو باندې د طالبانو په حملو کې 15 حکومتي عسکر وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د والی ویان ناصر مهدی د امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې مخالفینو د ملي اردو او عامه نظم د پولیسو په څلور پوستو باندې حمله وکړې. مهدی ویل چې 10 طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ملي پوځ د کمانډو ځواکونو د لغمان په مرکز محترلام او د لشنګ پولیسوالۍ کې بیګاش په د عملیات په وخت د 10 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. د ملي اردو د 201 سیلاب قلی اردو یوان ډګرمن شیرین آقا فقیری امریکا غږ ته ویل چې عملیات 13 شپه سرته ورسېدل. د انتخاباتو کمیسون وای ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مهال د تذکرو د تصدیق کولو په خاطر تاییدي سټیکرونو د لګولو په پالیسۍ کې بدلون راوستی. د کمیسون په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن خپره شوې ده ویل شوي هغه رای ورکوونکي چې د سټیکر تاییدي پاڼې د لګولو په اړه اندېښنې لرلې کولی شي د اصلي تذکرو پر ځای د خپلو تذکرو په کاپیګانو باندې ولګوي. د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. نن د جمعې په ورځ په پېښور کې د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې د پولیسو قومندان وژل شوی او 13 نور زخمیان شوي دي. د پولیسو یو وایان خبریالان ته ویل چې د چاودنې له امله شاوخوا دوکانونو ته هم تاوان اوښتی او څو تنه لارویان هم زخمیان شوي دي. تر اوسه لا چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو زیات شک پر هغو قبایلي جنګیالو باندې کیږي چې د پېښور په شمول په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پر امنیتي قواو باندې مرګانۍ حملې کوي. لبل خوا پولیس وای چې نن د پیښور د بلال ټاون په هوټل کې په څلورم منزل کې د ډوډۍ خوړلو په وخت د طبي غاز د خبرېدو له امله د سختې چاودنې په نتیجه کې 15 تنه مېلمانو چې د وی کورنۍ غړي وژل شوي او دوه کسان سخت ټپیان شوي دي. د پاکستان چارواکو په اسلام آباد او ځینو نور ښارونو کې د امریکایي ډیپلوماټانو په تګ راتګ او ګرځېدو باندې محدودیتونه لګولي دي. له اسلام آباد نه بعد ای پی د خبري اژند رپورت خلاصه تاسو ته اشرف الله رحیمزی دروورئ.
پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماټانو په ګرځېدو او راګرځېدو محدودیت وضع کړی دی. امریکا هم څه مده وړاندې په متحده ایالاتو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو سره عین کار کړی و. امریکا د پاکستانی ډیپلوماټانو نه غوښتي و چې کا په واشنگټن ډی سی کې د خپل سفارت نه 25 مایل لري سفر کوي، باید چې 15 ورځې وړاندې اجازه وغواړي. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته لیک استولای او ترې غوښتي دي چې سر د ننه دغه اقدام نافذ دی. دا کار ښایي د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. تر اوسه په دقیقه توګه نه ده معلومه چې امریکا ولې په پاکستانی ډیپلوماټانو دا محدودیت لګولای. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غک، واشنگتن.
خبرونه د واشنگتن نوري. ایران وایي چې د سوریې له خاورې نه د ګولان په اشغال شوو ارتفاعاتو کې د اسرایلو په هدفونو باندې د راکټونو خبر بې بنیاد و، او د اسرایلو مشرانو غوښتل چې د یوې جالي بانې په توګه ورنه استفاده وکړي. د ایران دولتي اژانس ایرنا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمي له قوله نن د جمعې په ورځ وویل چې پر سوریه باندې د اسرایلو د هوایي حملو، د هوایي قواو د جټ الوتکو بریدونه د سوریه پر خوره باندې تیرې وو او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه وه. د په عین وخت کې د جروسلام پوست انګریزي ژبې ورځپاڼې د رپورټ له مخې د اسرائیل جټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ د دمشق په شاوخوا کې پر 500 ایراني هدفونو باندې بمباري وکړه او تباه کړل. فرانسې نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې اروپا د امریکا تابع او فرمانبردار نه ده چې له ایران سره به تجارت نه کوي. د ای پی خبري اژانس د فرانسې د مالی د وزیر برنو لیماغ له قوله رپورټ ورکړ چې اروپا باید متحده ایالات د نړۍ د اقتصادي پولیسو په توګه قبول نه کړي، خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په دې نظر ده چې له ایران سره د لاسلیک شوي موافقې نه د جمهور اسټم وتل باید د دې باعث نه شي چې اروپایان په بشپړه توګه د امریکا سره خپل زړې او تاریخي اړیکې له پامه وغورځوي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ضرب په ایران باندې دومره سخت اقتصادي بندیزونه ولګي چې امریکا پخوا پر بل یو هیواد باندې نه لګولي. د فرانسې د مالی وزیر د تبصره په داسې حال کې وکړه چې نن په زرهاو ایرانیانو په تهران کې د امریکا په ضد مظاهره وکړه، مر پر امریکا شعارونه ورکړل او د جمهور اسټم په لاس جوړ شوي څیرې ته اور واچو. د ماليزیا نوی صدر اعظم محمد مهاتیر نن د جمعې په ورځ ویل چې تیر حکومت د مخالف سیاسي ګوند رهبر او د صدر اعظم پخوانی مرستیال درش په تکلن انور ابراهیم با چې له ډېر مودې نه په محبس کې معاف کی. مهاتیر محمد چې څو دورې مخکې هم د صدر اعظم په توګه کار کړی دی، د انتخاباتو نه وروسته په کوالالمپور کې مطبوعاتي کانفرنس ته ویل مونږ باید هر څه په سمه لاره باندې وکړو. نوموړي په سمدستي ډول د انور ابراهیم د بخلو او له مابس د خوشي کېدو احکام صادر کړي دي. د انور ابراهیم طرفداران وایي چې هغه بې قصورو او محض سیاسي دښمنۍ په وجه ورباندې د مالي غبن او اخلاقي فساد تورونه لګېدلي وو. وسنه صدر اعظم نجیب رزاق هم پر شوت خړولو، د دولتي پیسو په غلا کولو او خارجي بانکونو ته د میلیونونو ډالر په انتقالولو تورن شوی. ابراهیم په 1999 میلادي کال کې کله چې مهاتیر محمد صدر اعظم د ماليزیا د مالی د وزیر په توګه وظیفه اجرا کوله او په خپل د ښاغلي مهاتیر لخوا برطرفه شو او پولیسو ونیو. که څه هم چې د اکثر امریکایانو په سترګو کې د جمهور ډونالډ ټرمپ د اعتبار او محبوبیت کچه رالوېدلې، خو څارونکي وایي فکر کوي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هغه د جون په 12 په سنگاپور کې غونډه او د درې امریکایانو د خوش کېدل به د اعتبار د لوړېدو سبب شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځم به پرد واشنگټن نه د باندې وی غټي سیاسي غونډې ته وینا وکړه او د خپل حکومت لاسته راوړنې تشریح کړې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. د رپورټه د اندونزیا د بوګور په شار کې د افغانستان، پاکستان او اندونزیا د دینی عالمانو یو ورځنی غونډه پای ته ورسېده. په دې اړه د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسري شورا غړي او ویان مولوي محمد قاسم حلیمی چې د اندونزیا په غونډه کې یې برخه درلوده، په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری مرکه کړې.
حلیمی صاحب، د درې هیوادونو د دینی عالمانو د جمعې د ورځې په غونډه کې په څه مسلو پریکړې وشوې؟
پریکړې خو تقریبا دولس مختلف نقاطو، تر ټولو مهم نقاط یې چې زه یې غواړم تاسو ته ذکر کړم، یو دا چې افراطیت یا تشدد او یا هم تروریزم د هیڅ دین، د هیڅ هیواد او د هیچا تابع نه ده. او د درېو هیوادونو علماو په دې فیصله وکړه چې د دې په مقابل کې به دوی یو موقف نیسي او د هیڅ نوع افراطیت ته به اجازه نه ورکړي په منطقه کې چې دوی فعالیت وکړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه وه، هغه دا وه چې د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلی اشرف غني لخوا چې کله د کابل کنفرانس کې کومه پروسه شروع شوله او د سولې دعوت یې ورکړه مخالفینو ته، دغه د سولحې د پروسې یا د کابل د پروسې ټول هغه نقاط چې ښاغلی جمهور رئیس اعلان کړي دي، د درې وړو هېوادونو د علماو لخوا نه تایید شوله. دریمه نقطه هم چې هغه هم غالبا ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې افغانستان، پاکستان، اندونیزیا علما به د ټولو هغه افراطي کړیو او د افراطي افکارو لخوا نه چې د افکارو په مقابل کې چې هغه په منطقه کې فعالیت کوي، دوی به په مشترکه د آینده په ستراتیژي باندې هم کار کوي او دا به یو پروسه جوړېږي تر څو وکولای شو چې افغانستان شخړې ته د پای ته کېږدي.
حلیمی صاحب، دا غونډه پای ته ورسېدله، آیا د بلې غونډې د جوړېدو لپاره په کومه نیټه موافقه شوې ده؟
د پیشنهادونه وشول، البته چې دا به یو پروسه کېږي، د بلې غونډې لپاره به هم آمادګي نیول کېږي. لا فیصله نه ده شوې چې چېرته به کېږي. نن غونډه نهایي شوله، ختمه شوله او د بلې غونډې لپاره به ګورو چې آیا پاکستان مناسب ده که افغانستان، خو غالبا یو همدې دوه هېوادونه به وي.
آیا د بلې غونډې جوړېدو لپاره په کوم میکانیزم باندې موافقه شوې ده؟
یو میکانیزم شته چې هغه هم په دې جلسې په اخر کې اعلان شو او د ټول دریو خواو له تایید شو. او دا میکانیزم به داسې شکل ولري چې د اندونیزیا علما د هغوی شکرتریت مشرتوب واخلي، هغوی به دواړه اړخونه سره راټولوي چې د اندونیزیا د علماو او د اندونیزیا د هېواد د افغانستان د سولې په باندې ژورتیا زیاته ده، بې طرفه ده، مخلصانه، صادقانه ده. نو موږ هم دې ته خوشبینه یو چې دا رول اندونیزیا ولوبوي که دا جلسه په پاکستان کې په افغانستان کې جوړېږي، ولې شکرتریت به د اندونیزیا نه غواړي.
حلیمی صاحب، په غونډه کې د پاکستان د دینی عالمانو دریځ څنګه و؟
فضا ډېره دوستانه وه. دغه دوه ورځې چې موږ دلته د هوټل کې وجه سره اوسېدلو، ډوډۍ وخت کې، لمانځه وخت کې، په جماعت کې، دغه رابطه د موږ وجود د فضا ډېره دوستانه وه. اکثر سره شناخته او د علما د افغانستان، پاکستان یا مستقیما شناخته په استاد باندې شراکت چې دی، استاد شاګردان او یا هم د مدرسې اکثر علما شناخته او معلومېدل چې دوی هم له دې وضعیت نه ډېر سخت ستړي شوي دي او غواړي چې یوه لاره پیدا کړي. د افغانستان په فعلي وضعیت باندې ډېره خواشیني ښودله او ډېر غمراژي ښودله. داسې څه موږ احساس نه کړو چې دوی دې یا چل ول کړي او یا دې هم له موږ سره په تر کنفرانس کې فقط یو مجبوریت له مخې یو ځای شوي دي.
تاسو د دې غونډې نه څومره راضي یاست؟
تر اوسه پورې چې غونډه شروع شوله او د ختمه شوله، د غونډې په درشل کې 15 علماو د افغانستان خبرې وکړې، 15 له اندونیزیا، 15 هم له پاکستانه. تر دغه لحظې پورې چې غونډه ختمه شوله، داسې نتایج به وړاندې وڅه کېږي. هغه دا یو ښه پیل ده، موږ د په عامه اصطلاح وایو نیک شمارو، یو ښه پیل ده. امیدوار یم چې په همدې کې به ښه نتایج او مثبت نتایج سره راوړو. زه خپل له غونډې نه خوشحاله یم، د غونډې نتایج ښایسته وو.
په دې ناسته کې د درې هېوادونو څومره دینی عالمانو ګډون کړی و؟
د افغانستان، پاکستان دواړو هېوادونو نو شپارس پارس کسان راغلي وو، د اندونیزیا له شلو نه زیات وو.
د مراکش مننه.
خیر.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د لغمان په مرکز مهترلام او علي شان ګلسوالي کې د افغان ګډ ځواکونو په عملیاتو کې چارواکو د غنو طالب وسلوالو د وجل کې دوه ترڅنګ ویل دي چې په ګټل سو سیمه کې امنیتي پوسټي هم جوړ کړی دي. نور تفصيل د سیمې څخه د امریکا جغ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورت کې ووري.
د افغان کمانډوز واکونو د تیر شپې په خاص و عملیاتو کې چې د لغمان مرکز مهترلام او علي شنګ ولسوالو کې شوي، چارواکو پکې د دیار لس حکومت مخالف وسلوالو د وجل کې دوه وکړي. د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان د ګرمن شیرین آقا فقیری وای په دغه څو ساته عملیاتو کې چې د شغالان، قصبا او سلنګار سیمو کې کړي ځنې وسلوال ټپیان شویم دي.
مربوطه
مونږ په مرکز محترلام او شنګ ولسوالۍ مربوطاتو کې دغه عملیات کړی دي چې د کمانډو ځواکونو لخوا و دیار لس وسلوال پکې وژل شوی او اته یا نه نور زخمیان شوی دي.
هغه وایي د دغه ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د سیلاب یک نمبر یک په نوم د ګډو ځواکونو عملیات هم روان دي چې له څلوېښتو ډېرې سیمې پکې حکومت نیولي او د تازه امنیتي پوستو د جوړېدو لړۍ پکې روانه ده.
دا عملیات په علیشنګ ولسوالۍ کې روان دي چې لسګونه کلي پکې پاک شوي او د حکومت مخالفینو ته پکې درانه مرګ ژوبلا اوښتي او د ټاکنیزو سایټونو د امنیت لپاره پکې تر لسو امنیتي پوستې جوړې شوي او سرتیری پکې ځای پر ځای شوي دي.
دغه عملیات له تیرو درې اونیو راهیسې روان دي. وسلوالو طالبانو لا د حکومت دغو خبرو ته په غبرګون څه نه دي ویلي. خو د لغمان ولایتي چارواکي وایي په علیشنګ کې کمې سیمې پاتې دي چې د حکومت مخالف وسلوالو په پنجو کې دي. د ختیځ په یو بل ولایت کونړ کې بیا تیره شپه افغان او بهرنو ځواکونو د خاص کونړ ولسوالۍ په ځینو کورونو چاپه والي چې د حکومتي مقاماتو په وینا یو ځایي وګړی وژلې او بلې ژوندې وړی دی. دغه عملیات د خونزادګانو په کلي کې شوي. د وژل شوي کس ورور وایي افغان او بهرني ځواکونه له چورلکو راښکته شوي او د دوی په کاله ورننوتي دي.
زما خپل نوم محمد ولی دی. لیوای چار کنډه کې شش کیم په ټوله دو کې فعلاً په وزیرو تنګي کې ګانه. بل ورور مې دی هغه په هلمند کنډه کې کشف کې دی. بل ورور مې دی په نیز ماما کې دی په چپه دره کې. دغه یو ورور بیچاره زموږ په کور کې او د قانې او ګلکاري به کوله. خو دې ظالمانان ورسره ډېر ظالمانه سلوک یې کړی. داسې کار خو دغه مونږ اوس درې کسه فعلاً په اردو کې دغه یو کس دلته زموږ په کور کې دغه سي عملي ورسره کړی.
څنګه راغلی په کور ورغله؟
څنګه کور ته بم ورته خيو دروازې ته بم خيو دي. دا بیچاره د بم په سر په بم نه را دنګلی بس لاندې شتله.
د سیمې اوسیدونکو وايي عملیات کوونکو ځواکونو یو سړی ژوندې بيولې چې د امدي سیمې د یو خونځي خون کېو. د کونړ د والی ویان غنی موسمی وايي عملیات افغان او بهرنو ځواکونو په ګډه کړی. یو عام وګړی وژلې او یو بلې ژوندې وړې دي. تر اوسه بهرنو ځواکونو په دې تړاو څه نه دی ویلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماټانو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت وضع کړی دی. امریکا هم څه موده وړاندې په متحده ایالاتو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو سره عیني کار کړی و. نور تفصیل د امریکا غږ د ډیوی رادیو د همکاري رابیه پیر پر رپورټ کې واوري.
په امریکا کې د پاکستانی ډیپلوماټانو په سفر د بندیز په جواب کې پاکستان هم دلته موجود امریکایي ډیپلوماټانو په سفر بندیز لګولی دی. د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه امریکایي سفارتخانې ته لیږل سوی یو لیک کې ویل سوی دی چې په پاکستان کې موجود امریکایي ډیپلوماټان به د سفر څخه 15 ورځې وړاندې د پاکستان حکومت څخه اجازه اخلي. د دغه لیک تر مخه امریکایي سفارتخانې ګاډي تبه د تورو شوشو استعمالولو اجازه نه وي هم همدغه شان د کرایو په ګاډو کې به سفارتي نمبر پلیټ نسی استعمالولی. د پاکستان لاړخه لګول سوی دغه بندیزونو تر مخه سفارتکاران بغیر تصدیق سوی یا غیر رجسټر سوی سیم نه استعمالوي او نه به د اجازه بغیر خپل کور بدلوي یا یې د کرایه د پاره اخستلی سیم. او امریکایي سفارتکاران به د یو څخه زیات پاسپورټونه نسی استعمالوي. د لیک تر مخه امریکایي سفارتکارانو دغه بندیز د نن یعنی د مئی د 11 نیټې څخه عملی سویدم. د پاکستان وینا ده چې دغه بندیزونه د امریکای لاړخه هلته موجود پر پاکستانی ډیپلوماټانو لګول سوی بندیز په جواب کې دي چې به هم د نن څخه عملی کیږي. خو تیره میاشت د امریکا د سیاسي چارو مرستیال د بهرنیو چارو وزیر تھامس شینن ویلی وو چې امریکایي ډیپلوماټان په پاکستان کې د وړاندې څخه د دغه شان بندیزونو مخه کوي. د دواړو هیوادونو لاړخه پورته کړل سوي دغه ګامونه سیاسي څېړونکي او سیاستمداران په وروستیو کې توجنو اړیکو دپاره نور هم زیانمن ګرځوي. په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر شیری رحمان وایي
بات یہاں تک پہنچی.
دا اندیشنی خبر ادم آیا دا سی ولی وسو او خبر تر دے زی پوری سرنگ رالم. پا دغا معاملہ پا سینٹ کی دا بحث پا محل تحریک انصاف مشری شیرین رحمان غشتانا وکڑا چی دا دوارو حوا دونو دا ڈپلوماتان شمیرہ ہم پکار دی یورنگا وی. دفاعی چیڑان کار لیفٹنین جنرل ریٹائر طلعت مسعود وائی
یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ جو امریکہ نے لگایا ہے یہ ان کی خفگی ہے کیا افغانستان کے بارے میں جس کی وجہ سے انہوں نے لگایا ہے؟ لگتا تو یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں۔
دس اشکاری چھ د امریکہ لاڑخہ دغ بندیزونه په افغانستان کی د کردار په اړه پر پاکستان فشار اچول دی۔ پخوانی سفیرا عبد حسین وای چې
پاکستان امریکہ تعلقات کی سرد مہری کی نشانی ہے۔
دا د پاکستان امریکہ د سړو اړیکو یو نقشه ده، د دې څخه به پر اړیکو ښه اثر نه غورځي۔ بل پلوتا د اسلام آباد های کورټ د یو ځوان عتیق د مرګ په اړه اورېدنې په محل ویلي دي چې امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ته مکمله استثنا نه ده ترلاسه، او د کورونو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې په دوو اونۍ کې دې د کرنل جوزف نوم د هیواد څخه بهر نه پریښودونکو خلکو په نوملړ یعنی په ای سی ایل کې د اچولو پریکړه وکړي۔ د امریکایي سفارتکار کرنل جوزف د گاڑی د ټکر څخه یو ځوان عتیق مړ شوی وو، او د کورونو چارو وزارت د کرنل جوزف نوم د وړاندې څخه په تور لیست کې اچولی وو چې تر مخه کرنل جوزف د اجازې بغیر د پاکستان څخه نصیب وتلی۔
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ۔
قدرمن اوریدونکو، په پاکستان کې د کم وخت رئیس چې د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پیل سو، له یوې خوا د پاکستان رسنۍ د هغو غونډو ته اهمیت نه ورکوي، او د بلې خوا د پاکستان ځینې پخوانی نظامي چارواکي او ژورنالیستان په ټولنیزو رسنیو او د تلویزیون په پروګرامونو کې د غورځنګ په مشرانو دا تور لګوي چې دغه غورځنګ د بهرنیو هیوادونو لخوا حمایه کیږي۔ زموږ همکار خلیل خان د پاکستان د پوز د یو پخوانی افسر ډګروال محمود شاه سره په دې موضوع خبرې کړې۔
برګیر صاحب، اوله پوښتنه زما دا ده چې پاکستان کې د پښتنو د پاڅون چې راپورته شوی د پی ټی ایم په دې اړه، د خصوصا د دفاعي چارو کسان یا په ټلویزیون کې د اسټیبلشمنت پخوانی کسان د دې مخالفت کوي او وایي د دې الزام لګوي چې دا د بار استخباراتي ادارو یا د بار هیوادون لخوا حمایه کیږي، په دې اړه که داسې یو خبر وي نو تر اوسه ثبوت ولې نه دی وړاندې شوی عدالتونو سره پاکستان کې؟ که داسې د پاکستان استخباراتي ادارې دي تورونه رښتیا وي نو محکمې ته کاشکې خلک
دا خو تاسو خبرو کا زور اسټابلیشمنت او پلانټینګ ری دغه خبرې خو نشته۔ اصل کې پاکستان کې خیبر پختونخوا کې بلوچستان کې کوئټه کې عام خلک دا وایي چې دا د بار د طرف نه یو سازش دی، او دا کسان چې را مخکې کړي دي دا بیرونی قوتونه پاکستان کې دغه غواړي چې دلته کې فساد شروع شي۔ نو دا عام خلک وایي، په دې کې خو اسټابلشمنټ او نور چا خو خبرې نه دي کړې، بلکې په دې کې دونه کړي دي چې د حکومت د طرفه سپریم کور کمانډر خبره کړې وه، هغې وی چې دوی دا څلور پنځه که مطالبې دي دا منلې کېږي، دې کیسه مسله نشته، مونږ دې سره خبرې اترې کوو۔
ریټایرډ بریګیډیر اسد منیر خپل په ټویټر اکاونټس کې دا الزامات یې مخامخ لګولې دي، او بیا تاسو وینئ چې د پاکستان تحفظ موومنټ په نامه باندې یو تاریخ راپورته شوی دی، په هغه کې هم زیاتره کسان یا د فوج پخوانی کسان دي یا د پخوانی طالبانو سره نږدې کسان یا داسې کسان چې د اسټابلیشمنت ډېر نږدې دي، په لایو فیسبوک باندې اره شپه ناستې او دارنګ خبرې کوي، دا کسان پخوا چیرې وو؟ دغه تحفظ مومنټ مخکې ولې نه و چې پښتون تحفظ مومنټ راپورته شو نو دا خلک هم راووتو؟
خبره داسې ده چې زما په خیال پښتنو ته او موږ ټول پښتانه یو، زه په خپله نوکرۍ کې پاتې شوم او د هوم سیکرټري پاتې شوم او فوج کې پاتې شوم، نو ماته پته ده چې پښتنو ته د تحفظ ضرورت نشته پاکستان کې۔ پاکستان کې په فوج کې چې کوم دی نو دویم نمبر کې ګروپ مضبوط دی هغه پښتانه دي، په نوکرو کې پښتانه دي، په پینډې او لاهور کې جایدادونه او د هغې کاروبارونه د پښتنو دي، دا کوم دی نه راغلي چې دي وایي چې موږ د پښتنو حقوقو تحفظ کوو؟ افغانستان ټایم کې لیکل شوی دی ایډیټوریل، هغه وایي چې دا یو موومنټ دی او دې موومنټ سره به موږ مدد کوو او د دې نه به افغان موومنټ جوړو۔ دویمه خبره دا ده چې د هغې په پارلیمنټ کې دا ډسکشن شوی دی هغوی یو ورځ د پښتین چې کومه دا ټوپۍ ده دا په پاکستان کې څوک نه پسری، دا افغانۍ ټوپۍ ده، دا ټولو پسر کړې وه او پښتین هم پسری. او موږ په کار دي جدید خپل آزادی موومنٹ اور پرانکی دنگری کئی دا کلپونا باقاعدہ پاکستان کی پر سوشل میڈیا میں نے چلے گی بیا داغی نے پس وائس آف امریکہ ساسو سرزی خبر کو اگر ٹول و زیاد داغی حمایت کے پروگرام نے کئی پاکستان کے خو کم میڈیا دا اگر خودی اڑو کور کئی نہ چیزا دا کم دے نرالو اور خلق دا تپوس کئی چیزا سچل شوے دے چینا صاف دی روچت شیو مگا یو سڑے دے هغه چې هغه جلی دی پولیس والا هغه پولیس والا دغه نیولی دی او زما په خیال چې سپریم کورٹ کې کیس چلیږي او خلک وایي چې پانسی کې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
تر نورې دن کوه پام کړئ دې رپورټ ته. د مالزیا انتخاب سوی صدر اعظم وایي چمتو دی چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د سو وعدو د پوره کولو په لړ کې مخالف مشر انوار ابراهیم افکړي. د امریکا ژغ خبریالي ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
مهاتیر محمد نن د جمعې په ورځ ویلې پادشاه داسې نښې نښانې څرګندې کړې دي چې غواړي انوار افکړي. د مالزیا صدر اعظم مهاتیر محمد وایي
all agree that as soon as possible we'll work on his pardon. He's going he's due to be released very soon. If we can expedite that, we'll do, but we want to give him a full get for him a full pardon from the king.
من ټول موافقه کړی دا چې څومره زر ممکن وي هغومره زر به د دو د عافی په باره کې اقدام وکړو. که موږ دغه اقدام په چټکۍ سره وکړو نو ټاکل شوی ده چې هغه به ډیر زر خوشی کړی شي، مګر موږ غواړو چې له پاچا نه د هغه لپاره بشپړ بخښنه وغواړو. په دغه عافی سره به هغه آزاد وي چې څنګه زړه وغواړي هغه سې په سیاست کې برخه واخلي. مخالف مشر د اداري فساد او لواطت په تور په زندان کې اچول شوی دی. په دغه اقدام باندې په پراخ اندازه انتقادونه شوي دي چې وایي د دې تر شا سیاسي هدف دی. انور د مهاتیر د حکومت په وخت کې د صدارت د مرستیال او د مالی د وزیر په حیث وظیفې سرته رسولې دي او تر 1999 کال پورې د مهاتیر قائم مقام ګڼل کېده. مهاتیر دا هم ویلی ده د خپلو سیاسي مخالفینو په خلاف د غچ اخستلو نیت نه لري، مګر د قانون او نظم د ټینګولو وعده یې وکړله. دوه نوي کلن پخوانی مشر د خپل استبدادي حکومت له کبله شهرت لري او د ده د مخالفینو ګوندونو ائتلاف یعنی د هیل ائتلاف د صدراعظم نجیب رزاق د بارسان ملي ائتلاف ته ماتې ورکړه. مهاتیر د 1991 کال نه تر 2003 کال پورې د ملیزیا مشري کوله. دته د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ کریډیټ ورکول کیږي، مګر ډیر ملیزیان لا تر وسه په هغه څه خوشینه دي چې دوی وته د سیاسي مخالفینو سره د مهاتیر بدرویا وای او د بیان ازادي مخه نیوله او ځپله.
د څو خبرونو غټی کی په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو یو غونډه چې په افغانستان کې د سیاسي روغ جوړ لپاره د لارې لټولو په خاطر رابلل شوې وه نن د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې طالبان 15 حکومتي عسکر وژلي دي او د مالیزیا نوي صدر اعظم د نوي کلن محمد مهاتیر یو پخوانی سیال او د صدر اعظم پخوانی مرستیال انور ابراهیم معاف کړی دی. نن د جمعې په ورځ په پېښور کې د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې د پولیسو قوماندان وژل شوی دی او 13 کسان ټپیان شوي دي. تر اوسه لا چارې د حملې ذمواري نه قبول کړې، خو زیات شک پر هغو قبایلي جنګیالو باندې راځي چې د پېښور په شمول په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پر امنیتي قواو باندې مرګانۍ حملې کوي. له بلې خوا د پېښور د بلال پټاون په هوټل کې د طبیعي ګاز د خپرېدو نه وروسته د چاودنې په نتیجه کې 15 تنه مېلمانه مړه شوي دي او د پاکستان چارواکو په اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې د متحده ایالاتو پر ډیپلوماتانو باندې محدودیتونه لګولي دي.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو زموږ بل خبرونه چې د روغتیا او نیز خبرونه ده، د پښتورګي د ناروغي په حق له خبرونې میلمه ډاکټر ستاسو سره خبرې کوي. تر بل خبرونې تاسو ټول پر خدای سپارو.